کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو ظفر با ظاهر لخپل نور همکاران سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوي. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپک سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورم لیوا ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوش شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپک تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپل زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لیوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشې شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلي شکیل دا ونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول. د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې یې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولي دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وای شپک تن نامسئول ټوپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسلې او مهمات هم له دې ډلې سره چې تل د خلکو د آزار او زورونې سبب کېدل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبي توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئول وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمي چاودنې دوه ماشومان وژلي دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزي په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیه هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبر پاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي د دوی یو امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو کمیسون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپای ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستې وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه دي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسای خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه اداره کړې چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستیال ګریګوري هارت فلید ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 14 جنگي جیټ الوتکې چې پکې میګ 29 او 340 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفره هوایي ډګر کې ښکته شوي. دا اډه دا مهال د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستیال د جمعې په ورځ د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خوا داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیه وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل چې اسد الله لودین وړاندې کول. تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم شي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام له اورېدو ته یې بلنه درکړو. ورسو د خبرونه د سرمازو ته په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرح لې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی زایر او ټولو اوریدونکو ته، هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د تیر کوچنی اختر کې د طالبانو له لوري د درې ورځنی اوربند له اعلان وروسته او له اختر وروسته د طالبانو له لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې کې ملکیان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بښونکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې خو شک نشته چې تاوتریخوالی راکم شوی دی او دا تاوتریخوالی هم باید په څو کټګوري کې، یو هغه غټې عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي، هغه کې دې شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمیسیو دی او دا با امداستی مخ پا کمی دو روان وی.
د خغلی عظمی په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت د اوربند ته ژمن دی. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر له لورې د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلکه ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تېره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلی زهیر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردې سو دوستان واموریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او دا مو هم واوریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاوتریخوالی کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکارپو موتی الله خروټي سره مرکه کړې په ګډه به سره وورو.
او ګوري د افغانستان ټول ولس حمات هم همشان د افغانستان حکومت او د افغانستان غصوب چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا مملکې متحده ایالات، هغوی په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او غواړي چې ژر تر ژره په هېواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هېڅکله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسه چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت و طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسي، دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلي په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهمنامه یا قرارداد صلح یا د سولې سند امضا کړل.
بلې خروټې صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه د سولې روانه پروسه کومه خواته بیای؟
از هستم بیا زه تکراروم، دغه د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي، د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې ته که خبره بل شي شاید هغه ته ویل دي چې اوربند نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې، او دا هم په نظامی برخه کې چې اورکم دا څه معنا لري. اورکم یعنی سړی وزنی په خو هم لس کسه وزن لوس یو کس مړ کوي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوی ده د سولې دالی شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بلې خروټې صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي،
فقط یکونه لاره د حل، مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت، هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې ولس په دې جګړه کې تر ځپل شوی ده، په دې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلار اخلي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټې و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبه جو پر منځنۍ سپا دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. اوس بل ناجی صافه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وتړل شو. دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو 48 ساعتونو کې 2 صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 15 صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشې نه شي. د هرات امنیه قمندانۍ هم دغه ستونزې منلي او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې سکم 400 ټنه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو له لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې، لیمو او نارنجو ترڅنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریبه ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریبه ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو ترڅنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت ترڅنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولي او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې نزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 10 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
له ناجی صفایت خمر اقتصادی خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس مې ونه لیواله مزور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی دی. سالی محمد سالی نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر 1/4 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوی او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د 1215 کسانو د مړینې خبر ورکړل سوچي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خپریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بل مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو وار بیا وتندېده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستوربیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستوربیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلی د می په 10مه نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستوربیړۍ د می په 20مه نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستوربیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستوربیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستوربیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدن سټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځي کې به میر شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې را په دېخوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو 2 ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې د هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستوربیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستوربیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځي یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځي ته ولیږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځي څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځي پورې ونه رسېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او کابل چپرس پانو په خپلو نننه یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځ پانو ته ناجیه ساپي کتنه کړې.
انیس دولتی ورسپانی لیکلی په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت ته افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلی دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقاله لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلې بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورند پورې غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي، د ځینو نورو ناڅرګندو وسله والو لخوا په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والي کوي ریښې یې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري. خو په وینا یې تر ډیورند کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغه طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي، او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولېږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او دریم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقاله لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي. خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نه شي کېدی هغه دا دي چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دوستانو زموږ غږ لازه دی رادیو لري، اوس په هم ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علي کنیوړی یم. ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې راڅنګه شپږ میاشتې سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه او د استفاني سره نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي نو بیا د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دې ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام. دا از دای رادیو ته زدی اوس نه د تلیفون کوم عبدالولی استاد یم. د مونتن خې مون خپل رحمه او زون یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړي. مون نن نه کوله معلومای وکړي اوس ما امتحان ما ور کړه د امتحان کې کم یو هو. د مونتن خې نشته او خلک مجبور دي، ډیر استادان ډیر مجبور دي، هیڅ نشان لري. د مون د ازدای رادیو د ګران منتبینو نه داغه خاصه چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
سلام. زه شیر احمد بن من د ولایت د ګریش کول سوالی د کلیګز د سیم څخه پیغام ترېږم. ما پیغام دغه دی چې د غزنیز د کلیګز ساحه چې د ګریش کول سوالی سیم ده دغه د روډ پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه روډ راډک سی نو په زرګونه ډیرو په ځمکې زموږ د کلیګز د یي سی نو دا دي چې ډیر ځکه زموږ د کلیګز څخه ویل دي تقریبا یعنی د وخت یې موږ په کلیګز کې خلاص کړی یو د حسین نظر راکړی دی یو د بل ګاراج په نامه کړی و دا غزما د دولت داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابونه ورواچي د ضرورت غاړه پخه کړي دا چې خلک چې سوله چې تقریبا ټوله د زمینه سوله ولاړه په نورو ملکو کې ستراتیژي خواران ماجر سوله بې ځایه سوله ملکې ټولې روډ جوړولې نو دا زموږ د دولت داخله دی چې د کلی ګاز چې ده دغه روټ دې پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دې چې سره سلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستان مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولی سئ موږ د پیغام ثبتون کې د سکاله لارې را سره شریک کړئ موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو مسؤلینو پورې ورسو زموږ خبرونه دوام لري اوس په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله الدین څخه ورو
لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپک سرتیری له بند آزاد کړی دي په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لوا ویاند خبريالانو ته ویلي چې دغه خوش شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي د تخار چارواکي وایي دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو ډلې څو غړي نیولې د تخار د والی ویاند ویلي چې په دې هدف تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې عملیات شوی دي د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار کار په 15 ناحیه کې یوې بمي چاودنې دوه ماشومان ووژل طالبانو د اروپای شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغانانو او دغه راز په افغانستان کې د بند پاتې شوو پاکستانی وګړو د تګ راتګ پر مخ یوازې د نن ورځې لپاره پرانستل شوه او په افریقا کې د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي
مننه کوم صلی الله الدین ابو سم دوستانو د زهر و کاروان اونیس پروگرام لرو
د زهر و کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهر و کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول د فاریاب ولایت د امنیت کمانډانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول لنیول شویو کسانو څخه 130 لیټر شراب 2.5 کیلوګرام تریاک 1 کیلوګرام شیشه او 1.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي نیول شوی کسان له لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې غونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول پولیسو په دوهمو عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 15 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرام چرس ونیول شول د کابل ولایت د امنیت کمانډانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې څلور 80 کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټکړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي
مرسلین ارسلا و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. تر د کوکنارو پنجادت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دی بی ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خپرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4 شپږ شپېته هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې 3 اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له 3 څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځکه کې کوکنار کرل کیږي. ورته د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړاوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کری او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغو سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیزي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د فیصد اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هماغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نوره نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو همدې عملت دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. او هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، له بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم په کوم ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. د غنم عملا په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملا عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنی مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه دوی اکمالیږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت دپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالی امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرلې شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې د هغوی دپاره مارکیټ باید اماده شي، تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه، د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي، تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول، چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی، چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی، چې له هغه ځای څخه مو تر اوسه پورې 46 معتادین دی وزمانت له مخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکې نه کرل کېږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کېږي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په گاډه میلاو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه دایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شاید چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه خو هغه زما خبره نه منله وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا ما تاریخ بتر کړ بیا مې تاریخ بتر کړ بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو بیا پسې درې کې لکان شو بیا ته لور مې شو ما مو سره شروع کړ بیا زه په خبر نه وم بیا زه په خبر شوم ترې به شپې پرې پاس کړ بیا بیرته پوډر باندې راغی بیا چې مور خیر دغه مکه وځ ما یې نه منله بیا دا بل ته لور اولاد به شو بیا نور دې پټه شو پنځلس کاله ما مو سره کور کې استفاده کوله برز ما رو تلش خانی ما سر کرده باید لک در کم چطه ما رو چی وی چه ما تایو کرتر اکره لک بل سفت چه ما وخره اکره ما در سراغه من ما خودم خوکی که بیای چرا کرده چه اتت شو ما هم زی پاقه گرانو اکره ما گرانو بیای تو خبر نوم چه داده چه شاید چه تره وی خیلی چه تره اونه وی در دقوا جینم و تات شو ما شما رو مثل من دینه اونو رو وی استفاده نکه ما شما سر پرستی چیه که یه پاس آسمان دلان زنبه چه نشته غیر خاطره در بود چه وقت به او با مال سم لکه جوندین سالان با او چه نبا تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم که وقت که مواد به او دوده بنام و دوده با چه مواد بنام دو وقت همو چه خور طول بطل راتل حسین تک راتل نکی حضیتر به تو خبرم ندی رفت آمده که نمون گرد نگوی رسی همه میره وقت یا وقت بلخ پرده کور سرامد مخبل برمینن دیخسی نمیزالی دل همه میره ما وقت کویده کور تره ترامد وقت که روزگارم خوب دیم از چرا اون دیشب خرگاه چیپ دوری بند سر اون پر مگذاره کرد نباید دوری بند.
تا زادی رادیو درنو آوریدون کو داده ده زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانس تاسی لپاره و پزلپوری دراما لرو تر درامی که صدا سیده چه یو شمیر افغانان ده خواری او مزدوری لپاره و گواندی هواد تطلیلی او حال تا ده خختو پی و کرا یا بطهی که کار کوی دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتات سوي دي دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پسی مگرزا
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی کبابونه و دول دول خواله ور تراوده دا خو پردی خلق دی منگول خپل پیسه پوده ناقه و لگو
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو
څه شو د دوی میلمانه یو زه خو هیڅ پونه شوم ولا
دا میله زما د نقشې یو برخه ده کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم اوس دې خپلې مزې کوه هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې
رضا
ورزا
بلار بارسب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داله کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دی ټول بې وزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چېرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ نه توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.